دا مشال راډیو دا محل په خبر کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال راډیو د نه ساته خبرونه په پیل کې زستاس قربا ګل ایازی. نن د توار ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې 28 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. یسو سندرې هم په خبرونه کې لرو. په لومړۍ د دې ساعت تازه خبرونه له انیسا اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کې د ایران لسمشر له پاکستانی پوزمشر سره د امنیتی اړیکو په زیاتولو خبرې کړې دي. په خبر جنسی کې د پولیو ضد د روغتیا یو کارکوونکی وژل شوی دی او د بشري حقونو یوه ډله وایي د شام حکومتي ځواکونو د پالمیرا ښار شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. دا خبرونو تفصیل د ایران لسمشر د پاکستان پوز مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي. د پاکستان پوز د اماړیکو څانګې آیس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د ایران لسمشر حسن روحاني له پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان هڅې وستایلې او د پاکستان او ایران د پولو تر څنګ یې په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د ایران لسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته د خپل دورزنی سفر پر مهال د تجارت او انرژي په ګډون په مختلفو شوبو کې له پاکستان سره د همکاري کولو ویل دي او یو شمېر لوسنامې هم لاسلیک کړي دي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لواړګي په خوګه خیلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وشل دی. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وجل شوی تن اختر خان نومېده او د لواړګي په خوګه خیلو سیمه کې تیره شپه په خپل کلینیک کې ناستو چې ور باندې ډسې وشوې. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د لواړګي پلیټیکل چارواکو ویلي دي د پیښې پلټنې دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې ماشومانو ته د ویکسین ورکولو سنو لګولو اداره یا ای پی آی وایي چې د اپریل له میاشتې به په صبح کې د پولیو ضد مهم پیلوي. د یادې ادارې یو مشر ډاکټر سعود پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ برخه کې به د اپریل د 4مې نیټې نه د پېښور په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو او ستنو لګولو اتروسنې مهم پیلېږي او له هغې وروسته به په نورو ضلعو کې هم دا مهم کیږي. چارواکي وایي د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته ویلي سلګونه وسلوال هڅه کوي چې دواب ونیسي خو افغان ځواکونو په شا تمبولې دي.
زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او په میدان باندې د خپل سنگرونو نه دفاع کړی د څو ځایونو نه په شام تمبولې. نه نه ولسی خلکو ته بالکل زیان نه دی وخت. زمونږ یو سرتیری زخمی دی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی خو ولې تعداد د راتلو شو کسانو ډیر دی.
د مشال لیډیو خبریال وایي د افغان پوز هوایي ځواک له 500 ورسو را په دې خوا له کله نه چې طالبانو د نورستان په دواب ولسوالۍ حمله کړې ده پر دغې سیمې څو ځله بمباري کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. د انتخاباتو د کمیشن ویان نور محمد تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې ښاغلي نورستانی دا ګام د انتخاباتي لانجو د حل او د هیواد لپاره پورته کړی دی. د افغانستان د ولسمشرې د وروستیو لانجمن انتخاباتو له امله د انتخاباتو د کمیشن په مشرتابه سختې نیوکې وشوې او په راتلونکي کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د دې کمیشن د مشرانو د بدلولو غوښتنې شوې وې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بلجیم د سارنوال دفتر پرون اعلان کړی دی چې د بروسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې ترهګرۍ جرمونه لګولی دي. په بروسلز کې د مارچ 28مې بریدونو 1.5 کسانو وژلو شاوخوا 300 نور یې زخمیان کړ. د میډیا د راپورونو له مخې په دې کې یو تورن تن چې سارنوالانو د فیکل سی په نامه یاد کړی کېدای شي چې هغه کس وي چې پرې د مبینه ملګرو لخوا په بروسلز ایرپورټ د بریدونو ترسره کولو وروسته د تښتېدو شک کیږي. بلخوا سرکار ری ریډیو آر ټی ڈی ایف د راپورونو لمخې چارواکي په دې اړه د معلوماتو د پخلی لپاره د ډی این ای نمونو ته انتظار کوي. د بلجیم میډیا د فیکل سین نوم بیا فیکل شیف و یاد کړی دی او ویلي دي چې پولیسو د فیکل د کور پلټنې کړې دي خو هیڅ وسله او بارودي مواد یې نه دي ترلاسه کړي. د شام د بشری حقوقو د سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وای حکومتي سواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. بل لور ته د روس د دفاع وزارت وایي پالمیرا ته نږدې د شام سواکونو د ملاتړ لپاره یې تېره ورځ څلوېښت هوایي بریدونه کړي دي. روسي چارواکي وایي په دې بریدونو کې څه د پاسه سل وسله وال وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې د پالمیرا ښار په جګړه کې په دې اونۍ کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شپږ پنځوس حکومتي سرتېري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکې اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. نوموړي په ریډیو انټرنیټ د اونیسی مینا پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو خپلې ژمنې تازه کړې. نوموړي دا وینا پرون کړې وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په بروسلز کې د خونړیو بریدونو ذمهواري قبوله کړې وه. ولسمشر باراک اوباما د مارچ په دویشتمه د بروسلز په بریدونو کې د متاثره شوو دوو امریکایي کورنو سره هم خپل خفګان شریک کړ. او اخیری خبردار چې د عراق په شمال کې په پوځي اړې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د توغندي په برید کې د ترکیې یو سرتېری وژل شوی دی. دا برید پرون په داسې وخت کې شوی دی چې د ترکیې هوایي ځواک په لومړي ځل د عراق په شمال کې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره یو ځای شوی دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. کشر د مشال رادیو رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د ایران ولسمشر وایي چې پاکستانی چارواکو سره په بلوچستان کې د هندي استخباراتي ادارې را د مداخلت په اړه خبرې نه دي کړي. د وزیرستان کډوال چې په پکتیکا ولایت کې میشتې له حکومت د ستنېدو غوښتنې کوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو د ناروغۍ ضد د ستنو وهلو کمپاین شروع کوي.
دا څلور میاشتو نوالې تیئیس میاشتو مره پورې ورکوم ماشوم ته پوره جی فاټا کې آلریډي دا مهم چلېدلو.
د افغانستان نورستان ولایت چارواکي وایي چې په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري.
زمکنی هوایی قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغه ته حمایه کوي. ګڼ شمېر مخالفین وجه شوی د توپچي او هوایي بریدونه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې په نصاب کې موجود ستونزې به ډېر زر هوارې کړي.
او اصل نو غواړو چې په ټول افغانستان کې یو واحد ستاندارد او معیاري کوریکولم یا نصاب په ټولو پوهنتونونو کې باید موجود وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د پاکستان لوړپورو چارواکو سره په ملاقاتونو کې په بلوچستان کې د هندي استخباراتي ادارې را د مداخلت په حق له خبرې نه دي کړي. نوموړي دا خبرات پرون په اسلام آباد کې د دوه ورځني سفر په پای کې یوې خبري غونډې ته کړي. حسن روحانی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د فوج وایان په یو بیان کې ویلي وو چې د فوج مشر او ایراني ولسمشر ترمنځ په ملاقات کې د هندي استخباراتي ادارې د مداخلت په اړه خبرې شوې دي. دغه خبری کانفرنس او د ملاقاتونو په اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي او سهار مو پخیر. احمد الله کدار ته وایه چې پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی د سفر اخري ورځ وه. پرون چا چا سره ملاقاتونه وکړل او بیرستو خبری کانفرنس هم کړی دی که لومړی راته دا وایي چې پرون کم کم پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي.
ولایات پرون خو د ایران صدر حسن روحانی د پاکستان ولس مشر ممنون حسین نه علاوه نور چې کوم اعلی چارواکي فوجي مشر اشرف پرویز کانی دوی سره ملاقاتونه کړي او څنګه چې تاسو هم ویل چې دا حوالی سره نو حسن روحانی وروسته بیا خبري غونډه کړه خبره وکړه چې پاکستانی چارواکو سره د ایران د هند چې کوم استخباراتي اداره ده د هغې په حوالې سره خبرې هم دي شوي او هغوی ویل چې پاکستان او هند دواړه زموږ ګاونډي او ورور ملکونه دي او موږ دواړو سره تعلقات چې کوم دی هغه ښه غواړو حسن روحانی وینا وه چې پاکستان د دې نړۍ یو مهم ملک دی او موږ غواړو چې پاکستان سره خپل تعلقات نور هم ښه کړو خاص کر موږ چې کوم ګیس پروژه ده د پاکستان ترمنځ هغه زموږ تر خپلې پولې را رسولې ده اوس د امریکا بندیزونه چې کوم دي هغه هم لرې شوي دي نو پاکستان له پکه پروژه باندې مخ همکار هغه شروع کړي دغه شان د نوموړي وینا وه چې موږ دواړه ملکونو دا هیله څرګنده کړې ده چې در پنځه ارب ډالرو خپل تجارت چې کوم دی هغه به دې ته رسوو د حسن روحانی وینا وه چې دواړه پاکستان چې کوم دی هغه یو مهم ملک دی او تر هغرۍ نه ځپلی شوی دی او موږ دواړه ملکونو سره د دې منطقې د امن لپاره چې کوم دی هغه کار کولی شو ځکه چې تر منطقه چې کوم
احمد الله استاسی داواز سید اغه کتکیږي او زما غږ درځي تاسو ته غالبا زمنګ د خپل همکار احمد الله سره رابطه پرې شو لا څنګه ویل چی پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف سره ملاقات کړې دي د دې ملاقات په اړه د پاکستان د فوج بیان ویلي دي چې په دې ملاقات کې په سرحدي پوله باندې چې کوم امنیتي ګامونه دي د ترڅنګ د ضربې اضافه فوجي عملیاتو او نور امنیتي چارو باندې هم خبرې شوې دي د حسن روحانی پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس هم کړی دی او په یو پښتنې په جواب کې هغه نوموړی ویل چې ایران پاکستان ته کله هم نږدې کیږي نو څه داسې قسمه ګنګوسي شروع شي د راحیل شریف نه علاوه د ایران ولسمشر حسن روحانی نورو پاکستانی چارواکو سره هم خبري کړې دي خو د دې وروسته خبري کانفرنس کړې دي احمد الله ما سره یو واري بیا د ټلیفون په کرخه دي احمد الله کدار ته وایي چې د خبري کانفرنس کې د حسن روحانی مهمه خبري سبي
ګوره حسن روحانی وینا وا چې پاکستان د دې نړۍ یو مهم ملک دی او موږ غواړو چې پاکستان سره تعلقات چې کوم دي هغه نور هم ښه کړو دغه شان د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم د ګیس پروژه وه نو هغه ایران خپلې پولې پورې رسولې ده د امریکا د بندیزونو وروسته پاکستان له هم اوس په کار دی چې په دغه پروژه باندې کار پیل کړي او دوی هم د دې طرفه دا پروژه سرته ورسوي دغه شان د حسن روحانی وینا وا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت په حوالې سره هغه ویل چې دغه تجارت موږ پنځه ارب ډالرو ته رسول غواړو ځکه چې دواړو ملکونو کې یو شمېر داسې دغه شته دی تجارتي موقع چې هغې سره دا تجارت چې کوم دی هغه زیاتېدلی شي افغانستان په حوالې د نوموړي وینا وه چې افغانستان د دې منطقې یو مهم ملک دی په افغانستان کې نه امنۍ له وجې نه دا منطقه چې کومه ده هغه ځپلی کېږي نو موږ درې واړه په ګډه سره کولی شو چې افغانستان کې د امن لپاره کار وکړو
صحیح احمد الله ډېره ډېره مننه د تفصیلاتو نه درنو اوردونکو له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال احمد الله او چې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په اړه یې تازه حال شریکولو
تفسیری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
درنو اوردونکو په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوی خلک شکایت کوي چې ډیر ستوندو سره مخ دي دغه خلکو له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې لارې تړل شوی ځکه نشي کولی ريجستریشن یا نوب ثبت کړي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د استنول لپاره دي انتظامات وکړي د وزیرستان د کډوالو د ستوندو په اړه نور تفصيل سیلاب مسعود را کوي
اسویلی قطبی وزیرستان سے دے جنگ پوجہ دے افغانستان صوبے پکتیکا تا ورغلی مسعود وزیر او داوڑ کا بایلون ویائی چدوی دے کڈوالای دے ژوندنا نور سخت تنگ تغیر دی او حالتا پسویلی قطبی وزیرستان سے دے کڈوالو دے بیرتلش داولو عمل حالا گیا دائی خو پا دوی پا سلیار بندی چلمخ یہ دے بیرتا تک دگی عملنا بے برخے پاتے دی دوی دا ہاں ویائی چدے پکتیکا پاکستان حکومت بد لیار رتا سمے کی چبرتا لاڑشو ورا سو خپل رنگ کو رونا جوڑ شاڑ پٹھیون آباد نوا جوندلا گیا کو یو کڈوال عبداللہ مسعود پداغا بریکشے دے ٹیلی فون پلی کے دے مشال ریڈیو سارا پدا رنگ وجا غیدان
امن سیما شہید جنگ غلی افغانستان تر وشتی دیا تم سے دب دینا ٹرک بہادر تھا دریمی کو لیار باندھ روپ سے رجسٹریشن خوش ہے مستر خان یار خوش تھا کچھ میونسپل رجسٹریشن تھا لوڑشی اکول خور شاول سیما تھا روشی پل ابو دیو کی رنگ ملے پوتی ریا جوڑے کی رکھے ہوا کاری کو ڈیرا شاوی بیلا تمیز ون نہ تیری یہ جگہ سے وطن پر قائد ہے میں دیر میں سے تک پانی
دے قطبی وزیرستان زوئی وہ سے دن کا مولا خان ویائی
ابا ملا یہ وتر را پاس وہ بنی مسکرینا خاتم کرن اب یہ مش ہوا کرا یہ نہیں کل کی جی سے دیا تھا مش پنڈی جی لمن کے میری سڑائی رکھتا رہا میں رکھتا کہ ایک طریقہ نستا ولی جان کا باکڑا لی ولی دے کڈ والے تو جوان کے تاہیر گی میر افغانستان کے پل امن کے نشی پنڈا زلا ہے پاکستان حکومت مہربانی وہ میزا زر وطن تھا واپس کو
دے کبالیانو دے دگی مشکل پر باراکش میں پکومی اسمبلی کے دے سفران دے قائمہ کا مٹائی مشر مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا چتاسو دے دغو کا بلیان دے پارا پہ اسمبلی سے سجغ پر تکڑائی دائی کانا مولانا وویل
افغانستان سے سات وزیرستان مسید اور دے شمال وزیرستان والا خان کے تا دے افغانستان سکر غلی دی اور اگر تویل دی چھتو سے گوت والا گاوستائی نو دے دغو خان کے زنی انکار کرے دے چھ مش پاکستانی ہی چھ مسید دائی داوار دائی وزیر دائی سکر دائی آغا چھ پہ کیوں آتن شدی دے غیر کلی نامینا او دے غیر تعداد دارے دے درخواست پر شکل سے متارو والا جی یو اکس پرلا لیٹر ہم سرا شامل کا ویمیز دے خلق سرا لیار خام خاجوڑا کی
دغو کا بالیانو دا ہاں وویل چھ دے پاکستان حکومتی چرواکی دے میجا نور نستر یاوی زوروی چھ سومرا زرک دائشی میجا دے خپل وطن تا پریش دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
درنو ودن کو د جنوبی او شمالی وزیرستان د کډوالو چې پکتیکا ولایت کې میشه د غیستون د تاسو ور د زو په خبرته د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د اپریل میاشتې په ټوله صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ستن وهلو کمپاین شروع کوي د چارواکو په خبره په لومړي پړاو کې به د پېښور ښار هغه ځایونو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ستنې وهل کېږي چې زیات خطر سره مخ دي چارواکي زیاتوي چې د پولیو ضد ستن وهلو کمپاین په قبایلي سیمو کې شروع کړل شوی و چې ښه نتیجې یې ورکړې وې نور تفصیل له پېښوره د ځلان یوسفزی په رپورټ کې اورو
د ای پی ای یا د ماشومانو د ویکسینو او د ټیکو د ادارې ډاکټر سعود مشال رډیو ته وویل چې د اپریل میاشتې لسلورمې نیټې په پېښور کې ماشومان ته د پولیو ضد انجکشنو یا د ستنو وهلو اته ورځنې مهم پیلېږي چې لپاره یې د ځانګړي ټیمونو روزنه روانه ده د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تر ټولو زیاته ګټه د پولیو ضد ساسکو وي خو انجکشن یې کم عمر او کمزورې ماشومانو کې د پولیو ضد توان ته وده ورکوي
دا څلور میاشتو نه والی تیئیس میاشتو مر پورې ورکوو ماشوم ته او دا غینه د اول څه خبره دا وی چې د ماشوم ته کم از کم دوه یا درې ډوز د اورل پولیو ویکسین شوی وي نو دا چې ماشوم پیدا شي تر څلور میاشتو پورې هغه ته آلریډي درې څلور ډوز شوی وي نو دا غینه پس مونږه آی پی وی کولو به هغه ته ډېره فائده ورکوي
ډاکټر جوهر زیاته کړه چې په راتلونکي کې به د صوبې په نورو هغو برخو کې هم د پولیو ضد انجکشنو مهم چلیږي چېرته چې د پولیو وایرس خطره شتون لري
فاټا کې آلریډي دا مهم چلیدل او داغه ډېر ښه نتایج راغلي دغه وجه چې د فاټا کې کیسې هم فلحال نشته دي فیز ون کې به ان شاء الله موږ اوس د ټاون ون او ټاون فور او د ټاون ټو سر یونین کونسل کور کوو او فیز ټو کې به بیا ان شاء الله یو میاشت یو نیم پس موږ نور یونین کونسل چې کوم پکې کور کې دي هغه او په نورو ضلعو کې چې کوم دي کې های ریسک پاپولیشن دی هلته به کمپین کوو
د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال کې د پولیو وهلي ماشومانو و کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې درې د خیبر پختونخوا درې د سن او یو کیس د بلوچستان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولسو بجو
تړون
په پاوکم دو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په دونی می بجو
د مشال مرکا
په درنی می بجو
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو مشال لته تاسو غوګي درنو ودونکو زو د افغانستان نورستان ولایت ته د افغانستان نورستان ولایت دواب ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته وغځیده د سیمې چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده د دوی په خبره تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده چارواکي وایي په دې جګړه کې ولس ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي په دې اړه نور حال سیمې له مشال رادیو خبریال روح الله انوري راکوي
د نورستان د دواب ولسوالۍ مرکز له تیرو څلور ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړې هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له شلو زیاتو بریدکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې دپاره راټول شوي چې د دواب په ولسوالۍ ستر برید وکړي خو هلته پراته سرتیري سخته مقابله کوي
جنگ اوس هم په دواب کې جریان لري زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په میدان باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړي د څو ځایونو نه په شام تمبولې ده نه نه ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی خو ولې تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی
والی وای په راټولو شویو وسلوالو کې بهرني جنګیالي هم لیدل شوي خو داعش سره تړاو نه لري
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتل یې چې په دواب ولسوالۍ باندې یو ډېر ستر ګزار وکړي تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور مونږ ته د داعش په مورد کې نشته دی خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتباع هم لیدل کېږي خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق مونږ ته نه دی معلوم
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبې په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي او د یو قومندان په ګډونی ولسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده
نن سهار لس بجې په دواب ولسوالۍ کې زمونږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی و د نورستان د امنیتي مسؤولینو لخوا دوه ضربات ترسره شوې ده که په دې هکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم وځل شوې ده او ولس کسان نور هم ټپي او مل دي پکې او دوه وارې زمونږ قوتونه هلته برید ترسره کړی ده او
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي او له تیرو څلورو ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي
دا نه ده کې دغه پولیس باید حمایه وکړو که زموږ هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو خو ګڼ شمېر مخالفین وژل شوی ده د توپچي او هوایي بریدونه
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوې داوی په اړه څه نه دی ویلي خو د سیمې خلک وایي چې دوه ځلې دولتي تیاری ورغلي او د غرونو په لوړو څوکو یې بمباري کړې ده اوس هم جګړه روانه ده دواب ته غځېدلی سرک بند دی او تلیفوني اړیکې پرې دي
روحلا انوریو چې تاسو ته د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ کې د روانې جګړې تازه حال درکو درنو غوډو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه د ولسمشرۍ د وروستیو لانجمنو انتخاباتو راپدې خوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیشن د مشرانو د بدلیدلو غوښتنه مطرح وه آیا د ښاغلي نورستاني استعفا به د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته لاره پرانیزي او که څنګه په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې اورو
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپل خوخه او پرته له کوم فشار څخه د دې کمیشن له مشرۍ استعفا کړې ده نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن به خپل کار ته دوام ورکړي
تصمیم شخصي هر فرد
دا وای دا د هر چا شخصي پریکړه ده خو کمیسون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشرې استعفا وکړه له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو خېګڼو ته په پام سره ل خپل دندې استعفا کړې ده ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24مه نیټه ترسره شي. خو ښاغلی نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونشي دا انتخابات نشي کیدلی. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستاني استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي:
د نورستاني صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستاني صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ دپاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستاني صاحب او د ده د نورو همکارانو په ځای راځي، هغه کسان باید واقعا د شایسته سالارۍ د اصل په اساس وي، او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بېرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستاني د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقادو چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو نو مجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو، نو راځي چې د فیاض خان خشګي په غو کې دا سندره واورو.
چپ فره بخورا، چپ فره بخورا، چپ دو کو خورا، چی حیا نه پی جنی دنیا سبو خورا. چپ فره بخورا، چپ دو کو خورا، چی حیا نه پی جنی دنیا سبو خورا. چپ فرے بخڑا چلول او خڑا، چاپ چلول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا. چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا. چاپ فرے بو خڑا.
درنو ودونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وخت شوی دی. د سهار 9:30 بجې له انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
د ایران ولسمشر د پاکستان پوسټ مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمو په صورتحال خبرې کړې دي. د پاکستان پوسټ عام اړیکو څانګه ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی له پاکستاني پوسټ مشر جنرل راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په ضرب الضرب عملیاتو کې د پاکستان هڅې ستایلي او د پاکستان او د ایران د پولو تر څنګ یې په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې کړې دي. د خبر ایجنسی چارواکی وایي چې د لوړګي په خوګاخیلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وژلی دی. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوي تن اختر خان نومېده او د لوړګي په خوګاخیلو سیمه کې تېره شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ورباندې ډزې وشوې. چارواکي وایي د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته ویلي سلګونه وسلوال هڅه کوي چې دواب ونیسي خو افغان ځواکونو په شا تمبولي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تېر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. د انتخاباتو د کمیشن ویان نور محمد تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلي نورستانی دا ګام د انتخاباتي لانجو د حل او د هیواد لپاره پورته کړی دی. د بلجیم د سارنوال دفتر پرون اعلان کړی دی چې د بروسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ جرمونه لګولي دي. په بروسلز کې د مارچ 2 بریدونو یو دېرش کسانو وژل او شاوخوا 300 یې زخمیان کړل. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکې اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریسه کې به امریکا او د اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي.
درنو ودونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدل چې انیساج مړ وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دوه اړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروستو دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کولو موقعه په لاس ورغله او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروستو اوس ایران پاکستان کولی شي چې خپل گیس پایپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادارې زیاتوي که څه هم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کړکېچ راغلی دی او کله کله د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس داسې ښکاري چې دواړه ملکونه له یو بل سره ښه تعلقات غواړي. نو پکار ده چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادارې اخر کې وایي په کومو امکاناتو چې دواړه ملکونه سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایراني صدر د گوادر او ایران د بندرګاه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معامله باندې زیاته توجه ورکړی شي ځکه چې دا د منطقې د ترقۍ سبب ګرځېدی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کمی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منظوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولی شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سرشمیرنې پرنګ اهم کار د یوې غټې مودې راسې د ځنډ ښکار دی، حالانکه اصولا هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمي دي خو تېرو وختونو کې په دې باندې سترګې پټې کړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه ده ورکړې شوې. دریا اخر کې وایي باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړي شي ځکه چې دا ډېره اهمه مسله ده او په دې سترګې نه دي پټول پکار، باید چې د ولسي ګټو په خاطر غوره فیصلې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو ودونکو تاسو د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس وخت شوی دی. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې الجزیره ټلویزیون د پاکستان او د ایران ترمن تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوه نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استاد زمیر کابلوف تاسو خبري جان سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله والی ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دغه لیکنو نوري برخې په دې رپورت کې اورو. الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو 14 کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریځو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوو نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وای چې د دوو سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیات شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولس ترمنځ به رابطې هم سیوا شي. په مقالې کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی وو. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحانی سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې له ایران سره اړیکې د نورو پر سر خراب کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړي. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بې ساري کچه اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر تر 10,000 پورې ښودلی او ویلي دي چې په دې کې نوره اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسلوالو له شعارونو متاثره ښکاري. تاس خبری ایجنسی لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو اترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری ایجنسی ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکېچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې یې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری ایجنسی ته دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د فوج مشران وای ولسمشر باراک اوباما ته په عراق کې د امریکایي سرتیرو او جنگي هلیکاپټرونو د زیاتوالي پیشنهاد ورکړي. د امریکا د فوج مشر وای چې د دفاع وزیر په دې باور دی چې عراق ته باید نور امریکایي سرتیری واستول شي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي رپورت دراوروي.
د امریکا د پوست لوی درستیز وایي له ولسمشر باراک اوباما سره به عراق ته د نورو سرتیرو او جنگي هلیکوپترونو د استولو په اړه خبرې وکړي. جنرال جوزف ډانفورد تیره ورځ په پنتاګان کې د دفاع له وزیر اشتن کارتر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دواړه په دې باور دي چې عراق ته باید نور سرتیری واستول شي. د دفاع وزیر اشتن کارتر وویل پر مختلفو انتخابونو غور کیږي چې په هغې کې عراق ته د پوځیانو او نورو ځانګړو سرتیرو اپاچی جنگي هلیکوپترونو او پوځي سلاکارانو استول اساسي انتخاب دی. د امریکا پوځ وایي عراق ته لیږونکي اضافي سرتیري به له داعش څخه د دې هیواد د دوهم ستر ښار موسل په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې په عراق کې د داعش ډلې د مشرتابه او مالي شبکې د رامنځته وړلو لپاره به د امریکا پوځي اقدامات دوام ولري. دی وایي موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې مشرتابه له منځه وړو. د امریکا پوست په روانه اونۍ کې د حاجي امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی د وزیر په توګه فعالیت کوو د دې ډلې ګڼ شمېر مشرانو وژل. اشتن کارتر وویل د داعش د مشرانو وژنه په عراق او سوریا او بهر نړۍ کې د دې ډلې فعالیتونه کمزوره کوي. امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,300 سرتیري لري خو پنټاګون هغه رپورټونه هم نه ردوي چې وایي په عراق کې اوس مهال 15,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. متحده ایالاتو د 2011 کال په دسمبر میاشت کې په عراق کې خپل پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسو. متحده ایالات په داسې وخت کې بیا عراق ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي چې په دې هیواد کې د ایران لملاتړ برخمن شیعه وسلوال په عراق کې د امریکا د پوځي حضور له پراخوالي سره سخت مخالفت څرګندوي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. درنو اودونکو د خبر ایجنسی د باړې سوداګر وای چې د جګړو فوزی عملیاتو له وجې د دوی کاروبارونه ډېر زیات متاثر شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د کاروبارونو شروع کولو لپاره د ورسره مالی مرستې وکړل شي. د دغه کاروباریانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې هغه خلک چې د سارو چرګانو او داسې نورو مالونو کاروبار کول وای چې پوځي عملیاتو بې کورۍ کاروبار ځپلی دی او دوی ته ډېر زیانونه اوړېدلي دي. نو اوس چې یوه اوږده موده پس باړه خلاصه شوه نو باید حکومت ورله د خپلو کاروبارونو روانولو لپاره مالی مرستې ورکړي. د باړې اکاخېلو یو تن سید اسلام اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې په کلي کې د چرګانو فارم و خود نام نه لوج ورته ډیر زیان واوړې دو.
حالات خراب وو او خیر دا چې فارم خالیش وو واغې نه مو واغه ټکان دا وا ما فارم میته جوړ کړای وو نو هغه کاند میته دا کړل 4000 بچی بګی روغلل. نو بس دا دی مو هغه د حکومت را پیل دی ودا منډه بوم وغو یو هان پړیو بل لکه خبره داسې دو چې 5 لک روپیا ته ونه مو وشو تقریبا 3 سالور کول مو د فارمونه بالکل شارټ پروت وو ځکه چې اوس هم بجلی نشته ټوله ورځ لګیاو په کووی په بوکو په ټیمونه ویلا او بروخې یو بجلی سم نشتاری.
د باړی یو مشر خیال مدشاه پریدی وای چې په باړه کې د جګړو په وخت د خلکو په زرګونه ساروي وژل شوی دی.
دا پولټری فارم یې په دای لوکا کې چرګو چرګوړو فارمونه کم د میونو طالبونه به خلکو به خپل یو ژوند روان وو و دا سره سره چې کم دی د خلکو په سونو په تعداد کې د هر قوم د هر ټپې مولونه وزه وی ګډې په هغه کې مطلب چې غوګونې وي ځنې داسې شول پکې چې ماټر ګولې به کله غورځېدلې پاغه کې ډیر مولونم لګیدلې په غرونو کې به او په شاړو کې به چې کم سره دل په لایو سٹاک کې یو پورا خپل مخصوص پندونه دي. مونږ له داندو زولې چې پی ڈی پی کې لایو سٹاک له دومره پیسې وچولې خو بیا چې مونږ له ندی ویلې چې یاره مولې پکې دادې مولونو پیسې روکړې یا د مولون
د خیبر ایجنسی په باړه کې د سارو چرګانو د سنور مالونو کاروبار کوونکو متاثر شو خلکو سره د مرستې په حق لمو چې کله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو نو دوی ویل
منګا کلا د چیمبر اف کامرس په تر باندې د حکومت پاکستان سره او خاص کر گورنر هاوس سره دا غلط ټیک اپ کو چې وای دلته چې کم کاروباری خلکو تغیر کاروباریان او خلکو د پاره د غی سره مرات اعلان کړي. نو په کاروبار کې چې موږ ډیټیل ورکړو هغه د هر یو شی کاروبار موږ ورکړو کوم چې د فارمونو په شکل کې وو هغه لپاره خو موږ باقاعدا لیکلې ورکړې دي گورنر هاوس ته فاټا سیکرټریټ ته او د نورو ادارو ته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې خواو شاو وکاله پس باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک راستانه شوي دي او په دې سیمه کې ځنې ولسي ادارې هم فعال کړې شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
ترنو ودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو راځي چې د همایون خان دا یو سندره واورو.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې پوسلې د چمن د ګلا ژوند زارو لګي جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار سپرلی به سادا پل سات ملکن پگزار یو پل دسپرلی به سادا پل سات ملکن میرا پلی پٹی خست باہنا لرو گتنگو کنو پشان کلا دسڑنو مولرو بریش میرا پولی پٹی خیست باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یاد کو زیچ مینا و محبت خپل مال یاد کو یو گل دس پر لی بحسار کو دا خپل سات و ملکن بکل سار کو ہر یو گل دس پر لی بحسار کو دا خپل سات و ملکن مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی ول رے با
دا همایون خان په هغه کې مو سندره واورېده. درنو اوریدونکو اوس د روانې ګړۍ کې چې کوم پاتې رپورټونه دي ته دوام ورکوو. اکسپرس ټریبیون او ورځپاڼې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته کتنه کړې ده. په مقالې کې راغلي چې په افغانستان کې پر ځای د دې چې د کوکنارو کرنه کمه شي زیاته شوې ده. د ورځپاڼې په خبره دا پیمو یا کوکنارو له تجارت او وسلوالې ډلې هم ځان ته پیسې پیدا کوي. د مقالې نورې برخې ملیحه امیرزاده دراوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د یو لسم ستمبر پیښې وروسته په افغانستان کې د نارامه حالاتو پر مهال هلته د کوکنارو پیداوار وده کړې ده. ورځپاڼه لیکي د دغو کوکنارو له زیاتره برخې نه هیروئین هم جوړیږي. پاکستان چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی د هیروئینو او اپیمو له اثراتو بچ نشي پاتې کېدی. ورځپاڼه لیکي 2014 کال کله چې په افغانستان کې د نیټو میشن سرته ورسېد د ملګرو ملتونو له یوې اندازې سره سم هم دغه کال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت یو ریکارډ و چې د نړۍ د اپیمو د غیر قانوني رسد 90% برخه وه. ورځپاڼه لیکي د افغان اقتصاد پیاوړي کولو په مقصد د نړیوالو ماهرینو او پرمختیايي ادارو لخوا د بلیونونو ډالرو برابر لګښتونو باوجود په 2014 کال کې افیم د هیواد په برامداتو کې تر ټولو زیاته برخه لرله. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو څانګه یا د UNODC اندازه ښایي چې د غیر قانوني افیمو تجارت د 2.8 بلیون ډالرو برابر و. ورځپاڼه لیکي که څه هم په 2015 کال کې د کوکنارو پیداوار که څه هم کم و خو دغه کمی د کوم مؤثر پروګرام نتیجه نه وه بلکې وجه یې د بوټو مرضونه و. د UNODC له اندازې سره سم په روان کال کې کیدی شي د کوکنارو پیداوار زیات شي. ورځپاڼه لیکي د نورو ګټورو لارو په رامنځته کولو کې د امریکا او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو ناکامي یوه وجه ده چې کروندګر په زیات شمېر کې د کوکنارو کښت کوي. د ورځپاڼې په خبره نه یوازې دا بلکې طالبان هم د خپل یاغیتوب لپاره د کوکنارو له تجارته ځان ته پیسې پیدا کوي. له دې سربېره افغان چارواکي هم د کوکنارو له تجارته ناوړه ګټه پورته کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان له لارې افغانستان ته د هیروینو په پیداوار کې د استعمالیدونکو کیمیایي موادو د تللو که مخه ونیول شي نو ګټه به نه یوازې افغانستان بلکې ټولې نړۍ ته ورسیږي چې د دغه وژونکو موادو له امله ګڼ شمېر کورنۍ متاثره کیږي.
ملیحه امیرزاده و چې د اکسپرس ټریبیون د ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په ننګرهار کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په روان کال کې به د ننګرهار پوهنتون په درسي نصاب کې د ستونزو ترڅنګ د نورو پرتو ستونزو د هوارولو په لاره کې جدي ګامونه پورته کوي. نور حال د جلال آباد نه مشال اډو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له اړخه سمو د وړاندې د څارنې او ارزونې یو پلاوی ننګرهار پوهنتون ته راغلی و چې په درسي نصاب کې د شته ستونزو تر څنګ د پوهنتون یو شمېر نورې ستونزې هم په نښه کړې وي. د دغه ستونزو د حل په موخه د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند د شنبې په ورځ ننګرهار پوهنتون ته راغلی وه او د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې یې وویل دوی غواړي چې د ټول افغانستان پوهنتونونو کې یو شان کریکولم یا درسي نصاب ولري.
موږ غواړو چې ټول پوهنتونونه د افغانستان یو ځل د نصاب او کریکولم له مخې ارزیابي کړو او وروسته له دې موږ وکړی شو چې بیرته دپارتمنټ په دپارتمنټ او پوهنځی په پوهنځي نصاب ته بیا کتنه وکړو، بیا رغونه وکړو، نصاب اپډیټ کو، معیاري کو، استاندارډ کو. او څنګه غواړو چې په ټول افغانستان کې یو واحد استاندارډ او معیاري کوریکولم یا نصاب په ټول پوهنتونونو کې باید موجود وي.
د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند وویل په تیرو کلونو کې د ننګرهار پوهنتون په لسګونو جریبه ځمکه غصب شوي، خو دوی په دې هڅه کې دي چې غصب شوي ځمکه راوګرځوي او د پوهنتون له پراختیا لپاره ترې ګټه واخلي.
په هر ځای کې چې د پوهنتونونو ځمکې غصب شوي دي، زمونږ هڅه دا ده چې ځمکې بیرته راوګرځول شي او د پوهنتون د پراختیا دپاره او د پوهنتون د انکشاف دپاره، د پوهنتون د توسعې دپاره موږ د هغې ځمکو نه استفاده وکړو.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې محصلین یې د هاستل یا لیلیې له ستونزو سره مخ دي، خو د لوړو زده کړو وزیر وایي چې د ننګرهار پوهنتون د لیلی ستونزې اوارول په لومړیتوبونو کې نیولی دي.
موږ په دې پوهیږو چې د ننګرهار د پوهنتون په لیلیو کې د تجهیزاتو ستونزه ډېره مهمه ده. په دې خاطر باندې موږ دې ته توجه کوو او په لومړیتوبونو کې دې ته ځای ورکړی دی، او د دې سره سره به موږ انشاءالله د ننګرهار د لابراتوار او کتابخونې د تجهیز لپاره جدي پاملرنه کوو او مشخصه بودجه هم دې ته مد نظر نیولې ده چې انشاءالله په همدغه کال کې به عملي کوو.
د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند وویل سکل له دولتي بودیجې څخه په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون د احاطې د دیوال لپاره 1500 امریکایي ډالر او د کمپیوټر ساینس پوهنځي ودانۍ لپاره 800 امریکایي ډالر ځانګړي شوي او ډېر ژر به یې عملي چارې پیل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، افغان چارواکي ټینګار کوي چې د ریخمو لارې د جوړېدو لپاره په شدت سره کار روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان مشال اړیدو ویل چې د هیواد په څو سیمو کې د اورګاډي د پټلو جوړېدل د دغه هڅو یوه برخه ده. اخوا په کابل کې د چین سفارت هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د دغې پروژې لومړنۍ کارونه به د روان کال کی ترسره شي. قسیم سولمل پر دې موضوع دا رپورټ لري.
د ورشمو د لارې جوړېدل د افغانستان او سیمې یو پخوانۍ هیله ده، ځکه دا لار په سیمه کې د پراخو اقتصادي پرمختګونو زمینه برابروي او منځنۍ اسیا له جنوبي، ختیځو او اروپایي هیوادونو سره نښلوي. افغان چارواکي هم همداراز وایي چې حکومت د دغې لارې ارزښت ته په کتو په دې برخه کې خپلې هڅې تیز کړي څو دا تاریخي لاره بیا ورغوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
حکومت افغانستان در نظر داره که اول تا یک ماه دو ماه دیگه انشاءالله
د افغانستان حکومت په پام کې لري تر یوې یا دو میاشتو پورې له اروپا سره نښلوونکې یوه لاره چې د ورېښمو د لارې یو برخه ورته ویلی شو د فاریاب د اقینې بندر کې پرانیزي. بله لاره د اورګاډي پټلۍ ده چې د چابهار له لارې افغانستان ته راځي. دا ټول د افغانستان د حکومت پروګرامونه دي چې جنوبي اسیا له شمالي سره او ختیځ اسیا له لویدیځ سره نښلوي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي مرسته کوونکي هیوادونه هم چمتو سوي څو له افغانستان سره د دغې لارې په بیا جوړېدو کې مرسته وکړي، خو دغه چارواکي امنیتي ننګونې بیا هم یو خنډ بولي. تاریخ لیکونکي د ورېښمو د تاریخي لارې زوړوالی 2000 کاله شي چې د چین، اروپا، آسیایي هیوادونو او افریقا ترمنځ د مادي او فرهنګي تبادلې د پله په نوم هم یادېده. د دوی په لیکنه دغه لاره لومړی له هند څخه تر جلال آباد پورې رسېدله چې اوس هم د کابل او جلال آباد پر لارې یوه سیمه د ورېښمو د تنګي په نوم یادېږي. په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ هم د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د ورېښمو د لارې ابتدایي چارې به د افغانستان لخوا بشپړې سي او چین ته به د اجرایي رئیس عبدالله د راتلونکي سفر پر مهال چې د راتلونکي سور په میاشت کې کیږي پرې توافق وسي. اخوا ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې د ورېښمو لاره د امنیتي ملحوظاتو په خاطر له افغانستانه نه بلکې د پاکستان له لارې تیرېږي.
ورسپانی په دې برخه کې د پاکستان چین پر اقتصادي کوریډور د چین 46 میلیارد ډالر پانګونې ته هم اشاره کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون هم همدا موضوع تاییدوي او وایي چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره اړیکې لري او د افغانستان له خاورې نام نه لارو ته زړه نه ښه کوي.
تمام کشورهای آسیای میانه مرکزی با اروپا وصل هستند. آنچه که
در منځنۍ آسیا ټول هیوادونه له اروپا سره لاره لري، افغانستان باید د سیمې او نړۍ سره اساسي ترانزیتي لارې ولري چې نه لري. چین هیڅکله د پامې له لارې نه غواړي لاره جوړه کړي، ځکه دغه هیواد د قراقرم له لارې له پاکستان سره وصل دی او پاکستان چین له نړۍ سره نښلوي.
د ډاډمنو ترانزیتي لارو نشتون د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي، چې پاکستان تل د افغانستان له دغې اقتصادي او ترانزیتي اړتیا څخه سیاسي ګټه پورته کړې ده. اوس د افغانستان حکومت هیله څرګندوي چې د ورېښمو د لارې په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو او اروپا سره لاره پیدا کړي او د پاکستان له ضرورته به تر یو بریده خلاص شي.
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ فهم دی او مې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
درنو دن کوته ست مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګوي د خبرونه خبر رپورت تاسو واوریدلو د خبرونه په اخر کې تاسو لپاره د هارون بادشا د یو خوندوره سندره لرو چې ژوند کومه خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لرو راځي چې د هارون بادشا د سندرې ته غوښ شو پر روانو خبرونه کې بس تاسو سره بیا تاسو قربا ګولای اسي
kom sandare ratraula sun kom sandare ratraula sun kom sandare ratraula sun kom sandare ratraula alu sama د نفرت لخکر ایل کم سبا د نفرت لخکر ایل کم نفرت لخکر ایل کم سبا د نفرت لخکر ایل کم مینس گرے راتراوڑا مینس گرے راتراوڑا